Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه و ساده. ازادي رادیو دا نن ورځی د خبرونو په پایل کې مو ز اجمل ان ل خپل همکار میر احمد صافی سره یو ځای هر کله کوم په دې هلی چی یو ښه او خوشاله ورځ به مو پایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه پایلو په سر کې هم انصارنی نیم ساته خبری مجله لرو. د دې خبری مجله د سر موضوع دا چې ټاکل شوی د افغانستان د جمهور ریاست لمړی مرستیال عبدالرشید دوستم ل شاوخوا یو کال جلا وطنی ورسته نن کابل تستون شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطافچیان نیولې دي. د کندوز ولایت په چارداري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګوب لپاره حقیقت مندرې حکومتي آیت خپل پلټنې بشپړې کړې او کابل تستون شوې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د روسیې وګړي ماریا بوتینا د زندان کې دوه عمله شکایت کړی دی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای په کابل او هرات کې 15 مشکوک ترهګر او اختطافچیان نیولې دي. ملي امنیت پرون په یو بیان کې ویل په نیول شو کې د اتقلا په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم شامل دی چې د کابل خار په دریم امنیتي حوزه کې نیول شوی. په بیان کې راغلی چې نیول شوی کس پر امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود، خو هدف ته تر رسیدو مخکې د ملي امنیت په لاس ورغلی دی. د ملي امنیت ریاست وای څلور نور کسان چې د دولت ضد وسلوال فعالیتونه او اختطافونو کې ښکېل وو د هرات په شینډن ولسوالۍ کې نیول شوي. د ملي امنیت په خپل بیان کې دا نه دی ویل چې دا 15 کسان کله نیول شوي دي. دا کندوز ولایت په چارداري ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکی وګړو ته د اوختي مرګوب لپاره د حقیقت مندرې حکومتي پلاوی خپل پلټنې بشپړې کړې او بیرته کابل تستون شوی. د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري تېره شپه ازادي رډیو ته ویل حکومتي آیت چې د جمهور ریاست دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت د شورا استازي پکې وو، هغه سیمه له نږدې ولیدله چې بمباري پکې ملکیان مړه او ژوبل کړي دي. ښاغلي نعمتي وویل
کوم حیات چې د ولسمشر لوري د کندوز پر غلی او کوم ځای کې چې بمبار شوی وو دغه سیمه یې له نږدې څخه ولیدله. دوی خپل معلومات همداشان د ولایتي شورا له وکیلانو سره وکتل. د کورنۍ سره کم کورنۍ چې په ضرر رسېږي وي د دوی له اولیاو سره وکتل، خپل تحقیقات یې تکمیل کړه.
دا کندوز د والی ویاند ویل تر اوسه معلومه نه ده چې په چارداري کې بمباري افغان او کنړیوالو هوایي ځواکونو کړی. د افغانستان دفاع وزارت او د کندوز سیمه ایزو چارواکو تایید کړی چې په چارداره کې وروستۍ بمباري 14 ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. ټاکل شوی ده چې د هندوستان د راتلونکي اګست په میاشت په لومړیو کې د کابل لپاره د شاتوت اوبو بند جوړولو پروژه پیل کړي. هندي ورځپاڼې سټیټسمن د هغو هندي حکومتي سرچینو په حواله چې نړیوال بانک په تمویل د شاتوت بند پر پروژه کار کوي ویلي چې د دې بند پر جوړولو به شاوخوا 2.6 میلیونه ډالر ولګېږي او په دریو کلونو کې به چمتو شي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت هم تېره اونۍ اعلان وکړ چې د شاتوت بند د جوړولو چارې په یوې میاشت کې پیلېږي. افغان چارواکو ویلي دي چې د شاتوت د اوبو بند به د کابل 2 میلیونه وګړو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې کړي او شاوخوا 400,000 هکتاره کرنیز ځمکه به هم خړو کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندانی کېدو له امله شکایت کړی دی. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پامپی سره ټلیفوني خبرې وکړې. ماریا بوتینا د دسیسې جوړولو په امریکا کې د غیر راجستر شوي او بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت په تور زندانی شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سرګی لاوروف په دې ټلیفوني تماس کې ښاغلي پامپیو ته ویلي چې پر ماریا بوتینا لګیدلې تورونه جالی دی او هغه باید سم دستی خوش شي. نه هیڅ کله نه بوتینا تورنه ده چې د روسیې د ګټو په هدف د امریکا د ټوپک د ځواکمنې ټولنې په ګډون په سیاسي ډلو کې د نفوذ هڅه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف او پامپیو د امریکا او روسیې د جولای د میاشتې د 19 نیټې تر سرمشریزې وروسته د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو په اړه هم خبرې وکړې. دا چین ولسمشر له څلور هیوادونو د کتنې لپاره پرون افریقایي هیواد سینګال ته ورسید. شي جن پینګ به له سینګال نه جنوبي افریقا ته لاړ شي او بیا به له رواندا او د هند سمندر له ټاپو موریشس څخه هم کتنه وکړي. چینایي مشر د سینګال له چارواکو سره د دوه اړخیزو پوځي او اقتصادي اړیکو په پراخولو خبرې کوي. شي جن پینګ به په جنوبي افریقا کې د بریکس هیوادونو په سرمشریزه کې هم برخه واخلي. چین د افریقا تر ټولو ستر تجارتي شریک دی او پیکینګ په 2018 میلادي کال کې په افریقایي هیواد جیبوتي کې خپل پوځي هم پرانستا. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني له خبرداري ملاتړ څرګند کړي. د خلامنی انټرنیټ پاڼې وبخی د ایران وی انټرنیټ پاڼې خبر ورکړی چې نوموړی پرون د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې د ولسمشر روحاني خبرداري د ایران د نظام د سیاست او تګلارې څرګندونه کوي. حسن روحاني د جولای په لومړیو کې ویلي چې متحده ایالات د ایران د تیلو د وارداتو مخه ونیسي او پر تهران نور بندیزونه ولګوي، نو ایران به په خلیج کې د هرمز له تنګي څخه د تیلو انتقال بند کړي. له هرمز تنګي څخه په ورځني ډول آرام سمندر ته د نړۍ د تیلو شل فصلو کې برخه انتقالیږي. د ایران مذهبي مشر خامنئي له امریکا سره د 2015 کال اتومي تړون په اړه چې ولسمشر ډونلډ ترامپ ترې په تیره میاشت کې د وتلو اعلان وکړ خبرې کول خطا بللې. ویلې دي چې امریکا د باور وړ نه ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظه یې راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات اورئ. تاکل شوی دا چې نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنی وروسته کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبره تایید کړې ده. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې په داسې حال کې چې جنرال دوستم نن کابل ته ستنېږي، په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د جنرال دوستم په مشرۍ د جنبش کون د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندیدو په شمال ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي. دا به مواوري چې د اوروزګان ترنکوټ ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې دولتي او شخصي موټر له امله د ترافیکي پیښو کچا لوړه شوې ده. همدارنګه به د لویدیځ ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحاني د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د ژوند رنګونه هم خبرېږي که وختو ځینې نور رپورټونه هم دروړو. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د جمهور ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. جمهور ریاست او د جنرال دوستم سلاکارانو نن هیواد ته د نوموړي د ستنېدو خبر تایید کړی دی. عبدالرشید دوستم په داسې وخت کې کابل ته ستنېږي چې نږدې درې اونۍ را په دې خوا د هغه پلویانو په جوزجان، فاریاب او یو شمېر نور ولایتونو کې مظاهرې پیل کړي. دوستم تیر کال له هغې را وروسته ترکیې ته ولاړ چې د جوزجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند تورن شو. رضوان مراد د دې موضوع جزئیات تراوري.
جمهور ریاست او د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده، دوستم نن کابل ته ستنېږي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي تېره شپه ازادي راډیو ته د عبدالرشید دوستم د ستنېدو په اړه ویل
جنرال صاحب دوستم سبا قرار است
که کابل تشریف بیاره. دی وای تاکل شوی ده چې جنرال صاحب دوستم سبا ته کابل تراشی. په هغه پوری تړلې ټولې موضوعګانې حقوقي دي چې د قانون پر وړاندې کې به تعقیب او څېړل کیږي. دغه راز پروند جمهور ریاست ویان هارون چخنسوري په کابل کې خبريالانو ته ویل چې عبدالرشید دوستم د یکشنبه پرس کابل ته ستنېږي او د جمهور ریاست د لومړي مرستیال په توګه به لسره خپل کار پیل کړي. د ښاغلي چخنسوري په خبره پر دوستم لګیدلی تورونه او د هغه پر ضد اداوي به د افغانستان عدلي او قضایي ادارې سیړي او دا ادارې په خپلو چارو کې د قانون په چوکاټ کې خپلواک عمل کوي. تر دې مخکې د جمهور ریاست د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرحمند ویلي چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په ستنېدو د نوموړي هرکلی وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په ستنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نوموړي د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې پای ته ورسیږي. مظاهرچیان چې په فاریاب، جوزجان او یو شمېر نورو ولایتونو کې دولتي ادارې تړلي او یو شمېر تاسیسات یې هم له منځه وړي دي، هېواد ته د دوستم د بیرته ستنېدو او د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیت قمندان نظام الدین قیصاري د خوشې کېدو غوښتنه کوي. د جمهوری ریاست لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم شاوخوا کال مخکې له هغې وروسته چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن شو او د خلکو او نړیوالو له سختو عکس العملونو سره مخ شو، ترکیه ته لاړ.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کال جلا وطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي. له کابل نه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د کابل په هوایي ډګر کې د ښاغلي دوستم راستنېدو ته چمتووالی نیول شوی دی. اخوا په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې چارواکي وایي چې د جنبش ګوند د پلویانو لوري د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په شمالي ولایتونو کې د وارداتي توکو په ځانګړې توګه د نفتي موادو او خوراکي توکو بیې لوړې کړې. بلخوا بیا د جنبش ګوند چارواکي په بلخ ولایت کې وایي تر هغې به د حیرتان لاره بندوي چې د ولسمشر لومړی مرسیال عبدالرشید دوستم هیواد ته نوي راغلی او که داسې نه شي دوی به نورې دولتي ادارو دروازې هم وتړي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدلو له امله په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په شمال زون کې د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له څلور ورځو را په دې خوا د جنبش ګوند د پلویانو لخوا په بلخ ولایت کې د حیرتان تجارتي بندر لاره د منځنۍ آسیا څخه د وارداتي توکو پر مخ بنده شوې ده. آرش یونسی وایي چې د حیرتان تجارتي بندر د لارې بندېدو په بلخ او شاوخوا ولایتونو کې د سون توکو او خوراکي توکو پر بیې باندې منفي اغیز کړی او قیمتونه یې لس سلنه لوړ شوي دي. یونسی هم دا را زیاته کړه چې د لارې بندېدو او ورسره په بلخ ولایت کې د هوا ګرمۍ له منځنۍ آسیا څخه د افغان سوداګرو وارد کړل شوي خوراکي توکي په ګاډو کې ژوبل شوي او د تجارتي توکو سلګونه بار موټر لا هم په حیرتان بندر کې بند پاتې دي. د شمال زون د سوداګرۍ خونې مشر آرش یونسی یې پاړه وایي
تاجر مزجان میبینه که مالشان مانده و پولشان راکت مانده و تراکم شده و یکی مواد خوراکیشان به این افتر گرمه که نیم خواست یا خودش باید از دست بتا به نباشه اینی زیانه بزرده فعلا به تاجرهای ورکنی ما رسانده و همچنان به تاجرهای مواد نفتی ما که بیشترین مواد نفتی از این بنادر وارد می شده.
پام ده حال که ده مزار شریف حسیدون که هم شکایت که ویچه ده جنرال دوستم ده پلویان لخوا ده حیرتان بندر دلار مسدود که دو ده ولایت که اقتصادی ستونز زیاده کردی دی. دا وایي چې د سون توکو خاصتاً مایع ګاز او پټرول تیل به نسبت په خواته زیات شوي او یاد مسلې د خوراکي توکو پر نرخ هم منفي تاثیر کړی دی. د مزار شریف دوه تن اوسیدونکي یې پاړه وایي
ما مزیاستم از مزار شریف محسوس شدن بندر حیرتان سبب شده که همه قیمت اموال مواد خوراکی در مزار شریف بلند بره و مردم با مشکلات روبرو شه و دولت هم توجه نمیکنه که این مشکل بین حزب و دولت بینشون حل کنه.
سلام، فتح هستم، باشنده شهر مزار شریف. بسته شدن بندر حیرتان سبب شده تا مواد نفتی را دیگه این چیزا را بلند برده، مردم توانایی ازیرا نداره که قدر قیمت بخره. کسایی که در رأس دولت هسته میخوایم تقاضا میکنیم که هر چه عاجلتر اقدام جدی کنند.
حق بیا د جنرال دوستم پلویان او د جنبش حزب غړي وایي چې تر هغه به د حیرتان بندر لاره بنده وساتي تر څو چې د حکومت له لوري د متعارضانو غوښتنې نوی منل شوي. په بلخ کې د جنبش ګوند مسؤول شمس الدین سادات ازادي راډیو ته وویل چې تر کله چې جنرال دوستم هیواد ته نوي راستون شوی او د حکومت له لوري نظام الدین قیصاري آزاد نشي دوی به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي او نه یوازې د حیرتان ښارګوټي لاره بنده ساتي بلکې د نورو دولتي ادارو ورونه به هم وروتړي. ښاغلي سادات یې په اړه وویل
دوباره پایان بتیم
تا اون زمان بندر حیرتان هم مسدود خواهد بود.
بله بله مسدود است بندر حیرتان. البته مامورین چرا مقطع کردن رایش نمیمانند به کار رفتن تا زمان جنان صرف دوستون نبیره پیام نتا مردم آگاهی نتا این تظاهرات
ما ادامه داره.
لدې سره سره په بلخ کې د ځای حکومت چارواکي وایي چې هڅه کوي د ولایتي شورا په منځګړی توپ د حیرتان تجارتي بندر لاره د سوداګریزو کاروانونو پر مخ خلاص کړي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازی راډیو ته وویل چې د ولایتي شورا پر رهبرۍ د دولتي ادارو او په شورا کې د خلکو استازو په ګډون یو کمیسیون جوړ شوی چې یادې مسلې ته د رسیدګۍ په برخه کې مسؤلیت لري. منیر فرهاد زیاته کړه
یک حیات توضیح شده بود متشکل باید شورا ولایتی و متظاهرچی ها دیده بازی داشتن و اونا را باید قناعت بتن که با بندر حیرتان دوباره برای ترافیک باز شده.
دی وایلو دا چنه یوازه په بلخ کې بلکې په نورو شمالي ولایتونو کې هم د جنبش کوند پلویانو د مرکزی حکومت لور د خپل غوښتنو د پوره کېدو په خاطر د دولتي ادارو په فعالیت بندیز لګولای او په شمال ویدیس کې هم د اقنې بندر د وارداتي توکو پر مخ تړلای دی. مجیب رحمان حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به هم سالی محمد سالی ته وښو تری و بورو چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوې
ډیپلوماټ خبرونه په خپل یو تازه غنی کې د افغانستان په اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړي. د افغانستان د بریا داستان د هغه ځوان رهبران د لیکنې په پیل کې یادونه سوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د رژیم تر رنګېدو وروسته هم افغانستان د ثبات څخه برخمن نه دی، خو له کمزور اقتصاد، ناوړه امنیتي وضعیت او پراخ اداري فساد سره سره ځینې مسایل شته چې خلکو ته هیله ورکوي. د خبرونې په حواله معاصر افغانستان د ښځو او نارینهو په ګډون د ځوانو رهبرانو یو نوی نسل تولید کړی چې د دغه هیواد د ښه راتلونکي پر لوري د انتقال لپاره مسؤلیت ته اوږه ورکوي. په لیکنه کې په بیلابیلو دولتي او خصوصي ادارو کې د ځوانو افغان رهبرانو یادونه سوي چې اکثره لوړې زده کړې لري او د افغانستان د پرمختګ لپاره نیو نظریات لري. د ډیپلوماټ په لیکنه دا په اصل کې ده چې د افغانستان د نفوس اکثریت ځوانان دي. د خبرونې په حواله د افغانستان د ټول نفوس 40% برخه هغه ځوانان دي چې تر 40 کلنۍ کم عمرونه لري. د هندو خبرونې په کندز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د ملکیانو د مرګ جوبلې د تحقیقاتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د کندز ولایتي چارواکي وایي د پنځمه د ورځې په دې حمله کې چې په چهاردرې ولسوالۍ کې سوي د ښځو او ماشومانو په ګډون 14 ملکیان وژل سوي او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې پېښې د څېړلو لپاره کندز ولایت ته ورغلي حکومتي هیئت د شنبې په ورځ خپلې څېړنې پیل کړې. د هندو ورځپاڼې د یوه کلیوال حاجي شیرین خبرې راخیستې چې ویلې دي ټول وژل سوي کسان ښځې او ماشومان دي او په بمباری کې ځینې کورونه تخریب سوي هم دي. ورځپاڼې د کندز د والي د ویاند خبرې راخیستې چې ویلې دي یو حکومتي هیئت د دې بمباری د څېړلو لپاره چهاردرې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. په کندز کې د روان کال بله خونړۍ پېښه په دشتارچي ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه دوري یا حمل د دیارلسمې بمباری و چې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان پکې وژل سوي وه. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت ټینګار کاوه چې د افغان قواو په هغه حمله کې تر ډېره وسلوال طالبان او د هغوی مهم مشران وژل سوي، خو جمهوري ریاست وروسته د ثور پر 16 په دې بمباری کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې له کبله د قربانیانو له کورنیو بخښنه وغوښته.
د ناوې ولسوالۍ یو کال وشو چې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلی ده. دغلته خلک د ښې حکومتدارۍ غوښتنه کوي. د لشکرګاه په جنوب کې د پرتې دې ولسوالۍ ځایي خلک وایي حکومت دې دغلته د بیا رغونې پروژې پیل کړي، په کلو کې د غځېدلې لارې پخې کړي او په سیمه کې د حکومتداري پیاوړې کړي. زموږ همکار الی استایی دغه ولسوالۍ ته ورغلی دی، له هغه ځایه ریپورت راکوي چې د یو جرناتور په غږ پیلېږي.
برېښنا نشته خو یو زوړ 14 هسپاور جنراتور چالانه دی او تر څنګ یې پر سپین دیوال په سر خط لیکل سوي دي خطر. دلته تر یو کال وروسته هم د طالبانو د وخت نشي نشانې موجودې دي. د شنې ګنبدې په یو لږ لوی جماعت کې خلک راټول سوي دي او د حکومت نه د شی حکومت درې او پرانیستو خدمتونو غوښتنه کوي. د ناوی یو کال پوره سو چې حکومتي سرتیرو بیرته له طالبانو نیولې ده، خو د خسرآباد او سرخدوس مهم سیمې لا هم د جنگ لومړی کرښې دي او حکومتي موټر ترې ګرم سیر ولسوالۍ ته نسی تیرېدلی. اوس چې امنیتي حالت ښه دی د ناوي ولسوالۍ خلک راټول شوي دي او د خپل نوي ولسوال ایوب عمر عمرینه د خدمتونو او شی حکومتداری غوښتنه کوي.
کمانډانۍ کې اصلاحات او ضرورت شته. ولسوال سب که تاسې هم د اصول او قانون په چوکاټ کې برخورد ونه کړئ ستاسې په مقابل کې به هم د خلکو عکس العمل ښکاره کیږي.
ناوه ولسوالۍ یوه ولسوالۍ ده، هغه خلک تپورکا په کومونه کې چې هغه اچي چې هغه شخصي ګټې کوي هغه خلک الالوي، هغه خلک وژني او د هغو څخه سوء استفاده کوي.
نوا د هلمند سیند تر څنګ موقعیت لري. خو کروندګری وایي اوبه کمې دي او زراعت ته تاوان سوی دی. د ولسوالۍ تر مرکز پورې لارې پخه جوړه سوې ده، خو تر هغه وروسته تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې خامه ده او د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی دی. د ناوې د خسرآباد اوسیدونکی داود خان وایي د مسؤلینو په انتخاب کې ورسره مشوره نه کیږي، ځکه نو د ولسوالۍ پخوانیو دولتي مسؤلونو خبره نه ده اورېدلې.
عزیزانو از ما خپل ګیلر ګټه د حکومت سره د خاینانو منافقینو سر باندې روپۍ پر وخت سره په یو لس کار ولاکه د خسرآباد مکتب جوړ شوی دی. نو روپۍ بلای د بریکس بلی په دې مکمل کال کې په ګردناوه کې د خسته تر امنیت لاندې د شهر زړه دی، د شهر خوله ده. په دغه کې ستا یو کار نه روانېږي. ستانن بودیجه نهسته. پرون موږ رئیس صاحب ته ورغلي وو، د مرجع دروازې ماتې دي.
د ناوي نوي ولسوال ایوب عمر عمري د خلکو نه د شی حکومتداري په ترویج کې مرسته وغوښتله. شاغلی عمر ویل که خلک د فساد او کاغذ پرانیو په مخنیوي کې پر وخت لوړ پوړو مسؤلینو ته خبر ورکړي او ځینو دولتي مسؤلینو او کارکونکو ته رشوت ورنکړي، د شی حکومتولۍ زمینه ژر او اسانه برابرېدلی سي.
شو حکومتولۍ ستاسې په مټ راتللی سي، لکه څنګه چې مشرانو مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړله، که د اوبو راتګ وي، که د معارف وي، که ټول سکتوري پروژې یا هر څه مشکلات چې دي، په دې ټولو کې که ولس موږ سره ملا وتړي، کومک وکړي، ښه حکومتولي یا ښه حکومتداري راسره رایج کړي، د هغې په رایج کې راسره مرسته وکړي، په ډېرې اسانۍ سره موږ د ټولو ستونزو کې دي پیدا کولی شو.
د ناوې خلک په داسې حال کې د خپل تازه ګمرل شوي ولسوال او امنیه قمندان نه د شی حکومتداري غوښتنه کوي چې د هلمند اوو ولسوالۍ په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او په پاتو نورو کې هم ډېرې سیمې د طالبانو تر لاس لاندې دي. که څه هم بهرنیو انجوګانو او افغان حکومت د شی حکومتداري دپاره په میلیونونو ډالر ولګول، خو د ډېرو ولسوالیو ادارې لا هم نه دي مکملې سوي او د خلکو کارونه پکې پر وخت نه خلاصېږي چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. محمدلاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ومود دل چې دا هلمند په ناوی ولسوالۍ کې چې د یو کال رایسي حکومتي ځواکونه نیولې، خلک له حکومت نه د ښې حکومتداري او بیا رغونې د چارو غوښتنه کوي. خو دا روزګان د ترنکوټ ښار اوسیدونکي وایي په ښار کې دولتي او شخصي موټرو له امله د ترافیکي پیښو کچه لوړه شوې ده. شریف الله شرافت ریپورت راکوي.
دا د ترنکوټ ښار لوی خو کوچنی او لبلې خوا د موټرو بیروبار خلک لستوند سره مخ د دغه شار وڅیدونکو وای په شار کې د ترافیکی پیښو زیاتوالی اندیشمن کړي او شکایت کوي چې په شار کې د دولتي موټرو رینجرو په بې احتیاطۍ سره تاګ راتګ د جې لامل سوی چې د ترافیکی پیښو ګرافي پورته کړي. دی دولت تخواست کوي چې هغه موټر چلوونکي چې د قانون منګولو ته وسپاري، کوم څوک چې په شار کې خلک لستوند سره مخ کوي او بې احتیاطي کوي. د خلکو په باور د شار پمند کې څو ځلې دولتي موټر د بې احتیاطۍ لامل اوښتي او ترافیکي پیښې رامنځته کړي دي.
زموږ شتای د ملي وردو صداغه پیښې دغه سوي دي. دغه درې دانې دوه ټانګه یو لنجر خو ما خپلې دلې دي چې خلک بیا جوړ نقشلې دي. د ګلدانونو وخادي په نړولې دي. دا تاسو هم غوښتنه دا ده چې اول دغه خپل ځان کې اصلاحات راولي.
نو مې رحمت الله دی د تورې وسدونکو په دې اړه باندې داسې اندېښنه لرو چې په شار کې په عمومي شار کې موټر زغلول کله دونه نسته او د موټر سکله زغلول دونه نسته او بیا په دې رش کې په دې ځای کې د موټر زغلی چې هغه کتن دغه دغه نه چې دی په کټ چیر سي نه دا وای چې تل سپنجری تیرېږي، نه دا وای چې تل کوچنان تیرېږي، نه دا فکر کې چې دا خو نشار دی وم ولې سړی زغلی سړی پر طبيعت ولاړ څنګه دا غږ چې د دوه نه قدر کې و کی چې عسكر پرار درې غزي پرار کول نه بنو درېږي او دغه غشتیا والا خلک او دغه غټ سلنګ سر والا موټر سکلان او دا مشکلاتونه راحل کی دا مشکلاتونه نه پشار
ابل اورازه پر دا غزا باندې انجلی پواله خدا چې مغزه اول ته دغه و جنبلاری چا دې دلیل ولا کړی.
د ترینکوټ د ولایتي روختون مسول امین الله توخی وای د روان کال په څلور میاشت کې ولایتي روختون ته 615 کسان د ترافیکي پیښو لامل راوړل سوي چې یو شمیر خپل ژوند له لاسه ورکړي او یو شمیر نور د ژورو ټپونو لامل کندهار ښار ته لیږدولي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دا ایران مذهبی مشر آیت الله علی خامنه‌ای د فارس خلیج څخه د تیرو د انتقال د احتمالي مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحانی د خبرداري ملاتړ څرګند کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د جولای میاشت په لومړیو کې خبرداری ورکړی چې که امریکا د ایران د تیلو د صادراتو پر ضد ګام واخلي نو تهران به له خلیج څخه د تیلو انتقال بند کړي. رضوان مراد پاړه د ازادي راډیو د خبری څانګې د رپورټ جزئیات تراوري.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی د ایران د ولسمشر له دې څرګندونو ملاتړ کړی دی چې ویلي دي که د هیواد د تیلو صادرات یې بند شي نو تهران به له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال مخه ونیسي. د خامنه‌ای انټرنیټي پاڼې پرون ویل چې له فارس خلیج څخه د تیلو د انتقال د مخنیوي په اړه د ولسمشر حسن روحانی خبرداری مهم دی او دا څرګندونې د ایران د نظام سیاست او تګلاره څرګندوي. ولسمشر حسن روحانی د روانې جولای میاشت په لومړیو کې ویلو چې که متحده ایالات د ایران د تیلو د صادراتو مخته خنډونه پورته کړي او پر ایران نور بندیزونه ولګوي نو تهران به پرې نږدي چې په خلیج کې له هرمز تنګي څخه تیل انتقال شي. هرمز تنګی له خلیج څخه آرام سمندر ته د تیلو د کشتیو او ټانکرونو د تیرېدو مهمه او ستراتیژیکه لار ده. له هرمز تنګی څخه په ورځني ډول د نړۍ د تیلو 40% کې برخه د کشتیو په واسطه انتقالیږي. که ایران هرمز تنګی وتړي نو نړۍ ته به د عراق، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي اماراتو د تیلو انتقال بند شي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د شنبې پورس د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په کتنه کې ویل دا به خطاوي کله امریکا سره د اټومي موافقې په اړه چې واشنگټن ترې په تېره مې میاشت کې ووت خبرې وشي. آیت الله علی خامنه‌ای ویلي دي چې پر امریکا اعتماد نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوې داسې اټومي بټۍ د جوړولو کار یې په خلاصېدو دی چې د یورانیمو د غني کولو لپاره د زیاتو سنټرفیوزونو د لرلو ظرفیت لري.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکي رپورټونه وایي چې نن د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له یو کال جلا وطنۍ وروسته کابل ته ستنېږي. د کندز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې په هوایي برید کې ملکي وګړو ته د اوختي مرګشوب لپاره د حقیقت موندنې حکومتي هیئت پلټنې بشپړې کړي او بیرته کابل ته ستون شوی دی. تر اوسه پورې دوی د خپلو پلټنو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل او هرات کې 15 مشکوک کسان نیولي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر خپل امریکایي سیال ته په متحده ایالاتو کې د یوې روسۍ ماریا بوتینا د زندانی کېدو له امله شکایت کړی. ورته یې ویلي چې دا دې خوشې کړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ به پاڼه ده. هلته تاسو زموږ خبرونه، ریپورټونه، اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلی شئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه په همدې ځای پای ته رسوو. دا زموږ لومړنی سهارنی نیم ساعته خبری مجله وه. مخکې له دې نه چې زما همکار جاوید نعیمی راشي او د ازادي راډیو بله نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
د ژوند رنګونه
احمد الدین
اوس دلته دغه زیارت تاسې راغلی د عاشقانو کنه؟
عاشقان عارفان.
عاشقان عارفانو ته یو والکم د سره ده. دلته د څه لپاره راغلی؟
خاص دې لپاره راغلم چې دغه هلک زما مریض ده. دا مې راوستله که د خدای د هغه وي بس دغه مریض ته لرې شي. دعا ده ورته کوو نور څه
دا دعا کړي که کور کې کړی وای څنګه بابا؟
کور خو هر ساعت کوو خو لیکن زیارت ته چې موجوده راشي اوس دغه شی ده کنه دی دا په سترګو په هغه باندې و دا خو موږ په عقیده لرو.
دلته له موږ سره د کاکا زوی هم ده چې د پخپلو خبرو کې وویل مریض ده. لږ تاسو ته خاطر راسئ؟ نوم دې راته وایي؟
سبحان الدین.
څه تکلیف لري ورور؟
په ځان نه پوهېږم، چکر راباندې راځي، په چپه کېږم، بېوش کېږم.
اوس زیارت ته راغلی که نه؟ ته څنګه سولې؟ لږ کوم زره ښه سوې؟
لږ ځلا معلومات وشو که دا زړه درد مې لږ صحیح شوی. چکر باندې راځي
څنګه؟ چکر در باندې راځي اوس؟ خو سب ولاړې
سر باندې چکر راځي سر
باندې مې هغه راځي ته
مامې دي؟ هو مامې دي ته چکر باندې راځي.
کور کې هم داسې کېدلې؟
هو.
اوس دلته چې زیارت راغلی که نه، غواړي څه وکړي دلته؟ دعا وکړي.
دعا ته راغلي.